ایوانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغانی خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک دی. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې.
هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چیرې تغیر پیراغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدلته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثارو یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثارو لنندارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوی دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوی دي. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د اثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د اثارو بله برخه په ای خانم پورې اړه لري. ای خانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور آثار د تلا تپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتره واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي. چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثار یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزې په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړو. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه او په دریمه برخه کې سندریز بندر هم وو. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر د غونډې ته ورغلې او راپور یې تر برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیز په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحید الله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت د سنزور کا واقعیتونه د سر بیان کا تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوالې زمینې او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وچپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربه توپ په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه دغه اکادمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محترم استادان برخه لري دوی به د ازادۍ پر ماهیت ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي ونی د غونډو د لړۍ یو برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزه په ویاړ فرهنګي ونی درلوده. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندرتونونه او مختلف برنامې هم درلوده. د استقلال په مورد هم څیړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې یې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یوه کړکېچنه او له ستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننی برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونی چې شوی دی، دغه نومونی څه ډول شوی؟
د نومونی مونږه یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نومونو راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د تنوم ورکی د کم خکاری اوس بیل گئی. سرو کې ستانوم نه ده، د خپل ولس ورته ویل دي دا سرو کې ده، سر نه خسته ده. کله معنا دا چې دوه درې مصری ویل شي وی دي، اغه نو ورسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپه ورچولې دي، وسر خبرګی کړی دي. سرو کې اغه سر نه خسته ده، نو می ورته ورکړي لنډۍ ټپه او همدارنګه مصرا، دا غ نمونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کده چې کوم بندوم هم ولري او لري بای، او دا په لنډۍ کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم راځم هم دې تم کنه، یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږه فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه شراغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخستي دي، او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی هم نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعی هم دسته در واخلا دا اغه دی چه دا نور و جبونه پا غیز بانی یا دا نومونه پی ساب را اغه دی خو گور آزه یا خبر کوم چه دا باید اویل شی خلکو تا چه جوڑختی یا روزی جوڑختی باید اغه پتیر نده وزر تا بایم قصیده تر غزل اولان دیده
این په تاریخی قدامت
په تاریخی قدامت کې په ویل شو برخه قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپل درې برخه لري او دا برخه چې قصیده چې راغلی زموږ د فارسی ادب نه راغلی ده دا درې برخه چې هغه له برخه مثلا تغزل و تشبیب و دعای ګریز و صحیح و دا برخه دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلې مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د ښکاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایو غوري زدا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای یعنی د اغه ادب چې دیوانی دي مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه مادله نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کو وسوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سيږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سيوګدي وګدوګد شیرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه تاو کنه د اشخاصو ستاینه ته بدا ویل کېده ورور پاک نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدل چې و د تغزل غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیات ته چرشو لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخې چاغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی نوم نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویل راځي چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع یو موضوع داسې وپالي چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو 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 دوره وهلې ده هماغه د یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او کنه
ولې نشته او ما دا کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالې د فورمونه ونومو دا خو یو سړی جک شوی زه څوک نه ملامت کوم او هغه د خپل کار کړی دی یو کس جک شوی دی یو بل نومې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پېښخون وهلی دی دا ګډ وډ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسې یو نوم پریښی دی صحیح زه نشان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړه او هغه چې ولس د تپریخي او خو دومره څېړنیز فکر پیره دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوی کار نه کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
ادیبانو کی مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې تورته ټاپه ورته خاص جوړخت دی اڅ دې کې څنګه شول کېږي اروزی جوړخت معلوم سرو کېدم خاص جوړخت دی دا وسته بیله د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین راتېریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشه خودره اوس کته یو چاته څه ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ورپېژنې په دې خو نه ورپېژنې چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
سخت نه شي. اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخې چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یغوی پکې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یوه تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدلته ده دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسیو نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه ده شوی او وسم اړتیا ده وته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چون کې حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبند لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیغو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم ما چې د موسیقي دنیا ته می غره وړل او بل دا چې تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد د چاول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخ کې چې په کور کې موږ سمزه کوله سمزه مو هم کوله دا خې سندره نو هغه مو وړي له لو سهار دې شمال لګي ولا پانی ریږي
اوس چې کله کله سمزه کې اتلس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې خپل پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شوم بیا ډیر خوهید لاغ په میزان سره بیا سم سم کوله امه ان شاپ
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډېر کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ومه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملرود چې میوزیک کلاس په ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مناغي وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک دا یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډټ موږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړی وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کلو کې یا بسنګا شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا شغینه پس پلار سره کې نستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غینه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتلو چې سندر څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتلو بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری به ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي میوزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ د ټیچینګ شو دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیره حاصلغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې پلاری استاد یو د هغه د استاد شاولی په ترزونه کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس شغم ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غیب زی اغه زین نشینه ولې اس کلم خدای کې با زدا وې مچی ته کاپی د پلار دی ته چې کله سندره وې نو موږ د فکر کوو چې د پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی خو خېده مم پلار ډیر زیات او بل دا شي دا غي هنر مې ډیر زیات خو خونو چې کله طرز وې م کمپوز وې یا سندره وې نو دا رنگ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلې چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپی پښتو ژبا رښتیا د استاد شاولی احسان اتکرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان اتکرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبره
دې ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوې لاري څه دي
زما نوې لاري خډيري دي او ډیر فکرم په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډی کړی دی یا مې میوزیک سټډی کړی دی نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نه مروته دا اولنی آغاز د زما چې کومه میډیا ته نو دینه بعد به ان شاء الله زما لارې نوی نوی لارې دی فکرونه مې وهلې دي نوی نوی کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېدون کې بو ستاسو د زمزمې په تمای
څه
غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دست لغوندې خو عورت ډیر بدلت نه وایم لغوندې خو عورت ډیر بدلت نه وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوک بدلت وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوک بدلت وایم لوغون دی خو عورت ډیر بدلت نه وایم دا یو نوی کلام دی ان شاء الله
اس فم د هجران لمبو شی بی دوبارا چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو زرن چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو سرگو کی بیا حقد مینی توفان راولی سرگو کی بیا حقد مینی توفان راولی اس فند ہجران لمبو اس فند ہجران لمبو شی بید باران راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا راولی یا الہی
څه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپاڼه پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته و بیخی د هغوی په چغو غوږ نه راپاو له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوی و نبیلې به واره چغي وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ادي هسي دروغ وې ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راښکول د لاسمې لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راشي کنه سور سری ادي ژر لخپلې ملانه سور د سمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچې اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټه ایښې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزه کې ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولې وو کله به په اوبو ورغټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت پاس په پا انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سورسری ادې د دروازې له درس سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږده کالي تورې اوږدې اوږدې موزې په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول سور سری ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بې دمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخ کې شوي وو چې دی نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو، خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی. ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال.
Thank you.
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پی چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورکتی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورکتی دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی یہ حل تہ اس قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزو گانی وجل کی یہ حل تمین دا او مین پالل کی دلتا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے حلت مین کی گمان پہ یقین اوڑی دلتا لاہم سرنوشت بل پلاس وی حلت ژوند ہر چا خپل ارادہ دلتا لری دے یوسف لخپل یعقوب حلت زار وی معشوقان لخپل محبوبہ دلتا حسم جڑاگانی غلی کی حلت ژوند پہ خنداگان کی تیری کی د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول یی وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتا نه یم لری ز لتا او ته لمان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته او راخته شوی هلته ژوند مینه ساتي دلته مینه شک کی ورکه هلته مینه ده بس مینه نو خدای دان څنګه وی شو خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پوری خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې आवाज پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شکل دی بنا دی خدای دا څنګه محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپل کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دل ته حل ته ورکشي
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مو دی او شوی دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا